السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې په 13 اکتوبر میاشت کې 14 افغانان په ایران کې اعدام شوي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په غزنی او ننګرهار ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون درې کسان په درو وهلي. د طالبانو دغې ادارې د یکشنبې په ورځ په دې اړه دوه جلا اعلامیو کې ویلي چې یو ښځه او یو سړی د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې او یو سړی په غزنی ولایت کې د هغه څه په تور په درو وهل شوي چې غیر مشروع اړیکې بلل شوي دي. په ورته وخت کې یوناما په خپل درې میاشتني راپور کې اعلان کړی چې د روان کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې پورې په افغانستان کې د 95 نارینه، 15 ښځو او یوې نجلۍ په ګډون د بدني سزاګانو لږ تر لږه 111 قضیې ثبت شوي دي. نړیوالو سازمانونو او بشري حقونو په وار وار د طالبانو په دې ډول سزاګانو چې په عام محضر کې عملي کېږي اندېښنې ښودلې دي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ریاست د 1404 هجري لمریز کال د کانکور د ازموینو لپاره د نوملیکنې د بهیر د پایل اعلان کړی. دغه ادارې پرون یکشنبه د نومبر په 3مه د وی خبرتیا په خبرولو سره ویلي چې په ښوونځیو او دینی مدرسو کې دا طالبان کولای شي د ازموینو لپاره فورمې ډکې کړي. په دغه کانکور کې هم د ښځو د ګډون په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د حکومت په رامنځته کېدو سره تر شپږم ټولګي پورې نجونې له زده کړو بې برخې شوي او نجونې حق نه لري چې پوهنتون ته ولاړ شي. دا به څلورم کانکور وي چې د نجونو له حضور پرته ترسره کیږي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت تاییدوي چې سږ کال په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغي زیاته شوې ده. د دغه وزارت ویاند شرافت زمان په یو پیغام کې پرون ویلي چې سږ کال په ماشومانو کې د سرخکان 6000 مثبت پیښې ثبت شوې.
څرنګه چې شرعي هم سرخکان یو ساري وایروسي ناروغي ده، په افغانستان کې هم ځینې وختونه په ماشومانو کې دغه ناروغي ګراف پورته کیږي. نسبت تیر کال د سکال لمک سره د مشکوکو واقعاتو ګراف په اندازه پورته شوی. په همدې اساس موږ د سرویلانس ټیمونو څومره چلته نمونه اخیستې دي. نسبت تیر کال ته لمک سره د مثبت واقعاتو ګراف هم پورته شوی. سکال لمک سره کنفرم یا مثبت تایید شوی واقعات نږدې 6000 دي.
اخوا د روغتیا نړیوال سازمان هم څو ورځې مخکې په افغانستان کې د شری د ناروغي په زیاتېدو اندېښنه ښولې وه او ویلي وو چې هلته د شری ټول ټال پیښې څه باندې 250 ته رسېږي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په مرکز سرینګر ښار کې 11 کسان پرون په یوه بمي چاودنه کې ټپیان شوي. د راپورونو له مخې وسلوالو بریدګرو د سرینګر په یوه ګڼه ګوڼې بازار کې لاسي بم پر هندي پوځیانو غورځولی. د برید مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د چارواکو په خبره ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي، خو د چاودنې له کبله په بازار کې خلک په ویره کې دي. دا برید یوه ورځ وروسته له هغه وشو چې د سختدریز اسلام پاله لشکر طیبه ډلې یو جګپوړی قومندان له دو نورو وسلوالو سره په کشمیر کې د هندي سرتیرو لخوا ووژل شو. فلسطینی مرستندویانو په غزه کې د اسرایلو په بمباریو کې د لږ تر لږه 150 تنو د وژل کېدو خبر ورکړی. له دې ډلې لږ تر لږه 14 تنه د غزه په شمال کې د بیت اللحیه په فلسطینی ښارګوټي او د جبالیا په نوم د کډوالو په کمپ کې وژل شوي. دا کمپ د یکشنبې په ورځ د اسرایلو د پوځ د نوي برید اصلي هدف بلل کېږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د ایرانی او الاصل امریکایي خبریال رضا ولیزاده نیول تایید کړي او ویلي دي چې دا کار ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دی. د آزاد اروپا فردا رادیو د روان کال د میزان په 27مه خبر ترلاسه کړ چې دغه ایرانی او الاصل امریکایي خبریال چې له ډیرو کلونو وروسته ایران ته تللی وو په تهران کې نیول شوی. ښاغلی ولیزاده چې د فردا رادیو کارکوونکی وو، د 2022 کال په نومبر کې دغه رسنۍ پریښوده او د څه مودې لپاره بهر اوسېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ د اسوشیټډ پرس خبري اژانس وویل چې دوی په ایران کې د رضا ولیزاده نیول کېدو خبر دی او زیاته کړې ده چې د خپلو سی وی سي ملګرو سره چې په ایران کې د امریکا د ګټو د ساتونکي په توګه کار کوي په تماس کې دي څو د دې قضیې په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د دغو چارواکو په خبره ایران په منظم ډول د سیاسي دلایلو له مخې امریکایان او د نورو هیوادونو اتباع په ناحق زندانی کوي چې دا عمل ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دی. ایران تر اوسه د ښاغلي ولیزاده د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس یې د ازادي راډیو ټکی کام. د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي تیر اکتوبر میاشت د 14 افغانانو په ګډون 168 کسان په ایران کې اعدام شوي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان کال لپاره تر اوسه 9 افغانان په ایران کې اعدام شوي دي. په همدې حال کې په ایران کې د اعدام په سزا د یو محکوم افغان زنداني خپلوان وایي چې دې خبر اندېښمن کړی دی. تفصیل له صفی الله سانیکزی.
په ایران کې یو میشت افغان کډواله د خپل نوم د نه خولو په شرط وایي چې ورور یې دوه اونۍ مخکې د اصفهان په زندان کې اعدام شو. هغې ازادي راډیو ته وویل د خپل 33 کلن ورور د اعدام د حکم د اړولو لپاره ډېرې هڅې وکړې خو نتیجه یې ورنه کړه.
جرم بیا در مواد بود. نزدیک 4.7 ماه زندان شد.
زما د ورور جرم د مخدره موادو ساتل وو. نږدې 4 کاله او 8 میاشتې زندانی وو. له افغانانو سره ډېر بد چلند کوي. زلونه محکمې ته ولاړم. قضایه قوې، عالی محکمې، د افغانستان سفارت هیڅ یو کار هم ونه کړ. لیکونه یې راسره شته.
د یو بل افغان زندانی خور هم چې غواړي نوم یې وانه خستل شي وایي د اعدامونو د خبر له اورېدو سره ویره لري چې داسې نه شي ورورې اعدام شي.
که طالبان بندیان انتقال هم کړي هغه کسان به نه انتقالوي چې په اعدام محکوم شوي وي. موږ هر ځای لاړو، سفارتونو ته لاړو، کابل او تهران ته لاړو، هڅه مو وکړه خو هیڅوک یې مسؤلیت نه مني. دوی هم یو بل پسې افغانان اعداموي.
د ایران د بشري حقوقو سازمان د شمیرو له مخې سږ کال په ایران کې 9 افغانان اعدام شوي دي. دا شمیره د تیر کال نږدې 2 او د 2022 کال د اعدامونو 3 برابره ده. له بلې خوا د طالبانو حکومت په ایران کې د وروستیو اعدامونو له یادولو پرته ویلي چې هڅه کوي له ایران څخه افغان بندیان را انتقال کړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت تیره ورځ د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دوی تر 4000 زیات افغان بندیان را انتقال کړي او هڅه کوي چې نور بندیان هم له ډیپلوماتیکو لارو انتقال کړي. د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې په ایران کې له 15000 تر 6000 پورې افغانان بندیان دي. د هغو افغانانو شمیر نه دی په ډاګه چې په اعدام محکوم شوي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان د وروستي راپور له مخې په اکتوبر کې په ایران کې د 14 افغانانو په شمول 168 کسان اعدام شوي. دا په وروستیو کلونو کې په یوه میاشت کې د اعدامونو تر ټولو لوړه شمېره ده. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د امریکا غږ فارسي ټلویزیون سره په خبرو کې د وروستیو اعدامونو په اړه وویل
ماه گذشته اونین ترین ماهی بود در شهر
تیره میاشت ده ایدامونو للحاظ پا تیرو شلو یا دیر شکلونو که تر طول خونده میاشت با ده اسلامی جمهوریت رژیم ده نړیوال ټولنی او درسنه و پام جگلی تاره وله او پی ایران که دننه هغه څه کوي چې د خپل ځان د بقا لپاره مهمه بولی.
ادامه بقای خودش مهمتره.
ده ایران ده بشری حقوقو ده سازمان ده شمیرو لمخی پا تولیز دول سکال په ایران کې شاوخوا 652 کسان اعدام شوي دي. ډیر اعدام شوي کسان په قتل، د مخدره موادو په قاچاق او بریدونو محکوم شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت رژیم د بشري حقوقو د مدافعانو لخوا تورن شوی چې د قضیو د څېړلو بهیر عادلانه نه دی او بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلورويش ساعته.
د طالبانو د حکومت د ارزاق او اماراتي شرکت مسولانو ویلي چې ډیر ژر په کابل کې دولتي زنجيري مغازې بیا فعال کړي. یو شمېر افغانان او د اقتصادي چارو پوهان دا خګام بولي خو وايي ډاډه نه دي چې طالبان به دا ژمنه عملي کړي. تفصیل حدیث پر دې سو.
په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او د خلکو د بیوزلۍ مخ پر زیاتیدونکې کچې ته تر نړیوالو اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت د ارزاقو او اماراتي شرکت مسؤلینو ویلي چې ډیر ژر به په کابل کې دولتي زنجيري مغازې بیا فعال کړي. دغه شرکت مشر عبدالرزاق رفیع په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې بلی ټلویزیون ته ویلي چې دغه مغازو په بیا فعالولو سره به تر یو بریده د خوراکي توکو بیې کنټرول شي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او د یاد شرکت مرستیال محمد امین صاحبزاده هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي د پخوانیو دولتي مغازو بیا فعالېدو هرکلی کوي، خو یې تېرو ژمنو ته په کتو ګمان نه کوي چې عملي بڼه به خپله کړي. د کابل ښار اوسیدونکي محمد بشیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په رسنیو کې دا حیرېدل او خلکو ته دا وویل چې نرخونه به کمیږي او یا هم دین مارکیټونه به جوړېږي چې هغه به د متضرره یا فقیر خلکو لپاره به نرخونو کې کموالی راوړي، خو دغه اقدامونه همیشه په خبرو کې اوسېدلي او په دې برخه کې هیڅ عملي اقدام نه دی شوی.
د ارزاقو دولتي شرکت مخینه څو لسیزو وړاندې ته ورګرځي چې د وخت حکومت به د خلکو د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکي له داخلي او خارجي منابعو تدارک کول او د دولتي ادارو کارکونکو او عامو خلکو ته به په کمه بیه او یا هم مفت ویشل. دولتي مامورینو ته بیلابیل توکي د کوپون لارې ویشل کېدل او د یادونې ده چې د سیلوګانو فعالیت هم د کارونو یوه برخه وه. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی صفی الله ازادي راډیو ته وویل:
یو لوی او ستر اقدام ده، له زړه پرې خوښ یو. غوښتنه مې ده چې پښته اوسني حالاتو کې ولس له ډېرو ستونزو سره مخ ده، د خوراکي توکو لوړې بیې، د کار نشتون، د خلکو بېروزګاري، چې هر اقدام چې دوی کړی د ولس لپاره هم عملي شي، ځکه چې ولس له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان له ډلې ازرخ شافیزي وایي په کابل ښار کې د پخوانیو دولتي مغازو فعالول اغېزمن دي، خو دا چې دغه اقدام به څنګه او له کومو امکاناتو کېږي په اړه یې دا او ګڼې نورې پوښتنې موجودې دي.
خو هغه شرکت نه و، تجارت نه کوو، د نرخونو په تعدیل کې رقابتي بڼه ولري. زه نه پوهېږم چې څه ډول دا کولی شي، ځکه چې دا د لکه چې ساحې ښیي د افغانستان تجارت شاوخوا $10 میلیارد په کال کې دي. دا شرکت به څونه پانګه ولري چې په دغه لوی تجارت کې خپل اغیزه واچوي؟
له بې وسله خلکو سره د مرستې او د بیو د کنټرول په هدف د طالبانو د حکومت دا څرګندونې داسې مهال دي چې د کابل او بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وار وار د بیروزګارۍ او د توکو د بیو له لوړوالي شکایت کړی او په دې برخه کې د لاسنیوي غوښتنې کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا د اکتوبر په 20مه په خپل راپور کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې جویس موسویا په حواله لیکلي: دوامدار نړیوال ملاتړ حیاتي رول لري ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې بشري مرستې په دې بحران ځپلي هیواد کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته ورسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نو ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې.
وګور کې هر څه ولګه تیرې کې تند تیرې کې هر حالت په باندې راشي. څو خصه کې ندي کواهل خو ټکو خو خزان مړ دي نه جنگ کوي او که چېرې د خزه د باندې وته ټو خلکو یو د خوره باندې وته د دقیق خلکو وریدې څه بد خزه و هغه ورځ باندې شو هل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدلې چې د کلیوالو خزو په ستونزه غږیدله. کته هم د افغانستان د کلیو او باندو خزه د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې لوی رول لري، خو بیا هم اکثره دغه میرمنې له تاوتریخوالي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینه ولخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي. نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي. قدر منوتونکو، د افغانستان کلیوالي خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري. د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سمبالوي، ماشومان روزي، د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي. په کاروندو کې د نارینه او پشان په شاقه کارونو اخته وي، حیوانات ساتي، شیدې او مستې، خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي، خو بیا هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې وي. له دې سره سره د یو شمېر نارینه و لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي. د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکوي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو موږ ورته ویلی نه شو، ځکه موږ ښځینه موږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی بیا موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ؟ ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی.
د کلیو مېرمنې خپل ډېر وخت په لاسي کارونه هم تیروي، افغاني کالي جوړوي، خامک کبی، د نارینه ول لپاره یخنونه ګنډي. کله چې د دوی په لاس جوړ شوی شیان بازار ته باندې کیږي، بیا یې پیسې هم نارینه ورنخلي. دا خبره سیدی غزنیوال چې د لاسي ګنډل شوی او توکو شرکت لري راته وکړه.
موږ او تاسو ګوري چې په کلي کې خزي څومره شاقه کارونه تر سره کوي، لغرونه لرګي راوړي، په کور کې پترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واښه او ترانه، همدا ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو، خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې دغه له کلي او ښځې موږ ته تیاروي، خو له بعد مرغه هغوی نهسي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي، په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنی هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري. او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول سوی دی چې یعنی ښځه له کوره تر ګوره. په کلي کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي، یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري. او کومه ښځه یا نجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي، هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیې خرڅوي. هغه خپله هم نسي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنی دا راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي، خوست، پکتیا، غزني، ګردیز، دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
د کابل اوسیدونکي خاټول چې یوه ډاکټره ده، وایي کلیوالې ښځې دومره د کور د سړیو څخه ویریږي چې حتی ډاکټر ته خپلې سی ستونزه هم نشي ویلی.
که پر غته یې لاس ورته وګوري، نو دوی تر اخره هده پورې چې څو له پښو نه لویږي دا څوک ډاکټر ته نه بیایي. که ډاکټر ته هم بوزنی، بیا دا ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم اته نه لري. هغه سړی چې ورسره ځي، هغه به ورته یایي چې دا د ما ښځه ده، یا د ما خور ده، یا د ما مور ده، د دې یا تبه ده، یا سر خوږیږي، یا چې هغه به ورته وایي. دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي، او سړی به خبرې ورته کړي. دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم.
د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره چې له درې کلونو څخه زیاته موده کیږي، د کلیوالو مېرمنو په ژوند کې هم ډېر منفي بدلون راغلی. په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخکې پټیو ته هم نشي تللی. شمله مقصودی په دې اکله وایي:
فعلاً ډېر سخته ده، ځکه چې هغوی په کور کې دي، د باندې نشي وتلی، ډګۍ ته اوبه په سر وتلی، نور ځایونه به اوبه راوړلې، مثال خستولول ته تللې، مثال ژوند کول. کلیوال ژوند خو تابان چې ټول لیدلی ده، آزاده ژوند د پخوانه، اوس چې قید شوي دي ډېر سخته تېرېږي. لکه یو آزاده مرغه چې ته قیده کې نو د هغې به څه ژوند دي؟ افغانستان کې اوس فعلاً کار روزګار سم نه دی، او د نارینه چې کار روزګار سم نه وي، نو ټول فشار پر ښځینه باندې راوړي. اسم خرابي، مثال وهل، ټکل، دا شان ټوپ ښځې بېچاره باندې راځي.
اقدر ته وایي چې سي برخه کې دوی کوم مشکلاتو سره مخ دي؟ اتمان دي تاسو دوستان اوس هم په کلیو بانډو کې ستا تاسو سره خبرې کوي، سي برخه کې دوی کوم مشکلاتو سره مخ دي؟
سي برخه کې یعنی زما په نظر باندې نیمه فیصد دوی په مشکل کې دي. وطلم دوی ته اوس ګران دي. طالبان دا نه غواړي چې ښځې مثال باندې ووځي، نو دوی په خاطر دوی ښځینه ته اجازه نه ورکوي چې باندې لاړ شي. ما خپل په خپلو سترګو باندې لیدلی وو چې یو مېرمن د زنانه مشکل د مرضي وه، د دوی د کالي تما ولیدل، د دوی د حالت تما ولیدل. پوښتنه مې ترې وکړه چې ولې داسې څه ده؟ پنځلس ورځې کېږي چې زه همدغسې هم ځای یمه، او څوک مې د پوښتنې نشته. نو ډېره سخته راته تمامه شوه، شخصاً چې ما خپله ولې خپله مې اسې سره یمه. د خامن مې راته وایي چې ښه کېږي، دا ټولې ښځې همدغسې دي. نو ما ورته وویل ښځې خو همداسې نه دي، ضرورت خو لري، چې فکر وکړه چې د دوی به څه ژوند دي.
کله چې دوی دلته یو عدلي او قضایي سیستم سره مخ کېږي، هلته یم څوک غږ نه اوري، هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟
خو هلته هم چې زه همدا خپل نارینهګان دوی بېرته په وظیفو کې دي. کوم کسان چې پوه دي، د هغوی ښځې او لورګانې او بچي ټول په خارج کې دي. حتی د ښځې چې ماشوم پیدا کېږي، بس هغه کور کې پیدا کېږي، نه ډاکټر لري، نه هغه لري، نرس لري، مثال ټولې ښځې همدغسې دي. غږ بدن نه وباسي، مثال نه خوراک، نه پوښاک، نه ماشوم کېږي، سبا تنور نه ناستې، بل سبا مثال اوبو ته جامې جارو ته ناستې، کومک څوک نشته، دغه نشته.
نشته د باندې باندې څه د ځکو نه باندې نشي وته نه باندې د خپل غو بس کله کور نه باندې وته خو هغه نه ملان شي ولا وتخته فلان کوي وتخته د کور او کو وتخته نو خو داز وشتل دي
څومره دا لات دردون کوي د افغان میرمنو
ډیر دردون کده بل به اوس خو د سوشل میډیا باندې دغه نه کی خبر شي شي صلاح خلک غن نشري مثال جلی الکه خو خي په وځ چې هغه وخت دغه نکا کی چې د اسلامي حق ده خو خي ده نظمن خو پاک د کار باندې کړو نظمن پیغمبر هغه په ځان دی وخت هغه دز ولي مثال خزه باندې د مشکلات په کور کې راشي هغه مجبور شي چې ځان واژنه او کی خدا پاک اجازه ورکړي چې کور پری دی او زی هغه وخت دز ولي خو څو د پښتنه ته نه کی چې تا مشکل شي ستا د کار وکړو یا وتخته یا د ځان ته ور واشه یا د ځان مرګ پس مثال یو خزه په کور کې هر څه ولګا تیرې کی تند تیرې کی هر حالت په باندې راشي څو خصې کې نه دي کوه له خو ټکو خو خزه مړ دي نه جنگ کوي او که چې د خزه د باندې وته په ټول خلکو یو د خوره باندې وته دغه خلکو ورده دا ولا جمعه تر وته یا مثال دی لاره خوان باندې خپل ریزه وکړه لږ څه بده خزه وا هغه ورځ باندې چې وهل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي هغه ورځ د خزه ځان ته ور اچول او تاسو خبر نه وي مثال ولګا تند چې په راغله تاسو یو په ختمه تر نه غل نو څه بده ورځ په باندې راغله تاسو ټول تر وځي وای چې د خزه د سیو د خزه د سیو نه دا بس افغانستان خلکو عادت ته خبرې کول پښتنه باندې خبرې وړې دي
د خځو د حقونو فعال نسرین هم د کلیوالو میرمنو له روغتیایي ستونزو سره ځینې نور موارد ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو میرمنو ژوند ورتریخ کړی دی
دا چې د افغانستان په کلیو کې ښځې له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي دا ستونزې د صحي اسانتیاوو د کمښت نه امنۍ او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي چې تر ټولو مهمې روغتیایي ستونزو یادولی شو روغتیایي ستونزو کې هم بېلابېل ډولونه لري لکه د مورنۍ روغتیا د ماشوم زیږون پر مهال کله چې د مناسبو صحي اسانتیاوو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو چې ډېری ښځې په کورونو کې ولادت کوي او د داسې اشخاصو په وړاندې داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هېڅ په روغتیایي حالت کې پوهه نه لري او بل هم ساري ناروغۍ دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کولرا او داسې نورو سره مخ کېږي چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري او بل هم د ماشومانو کم وزني او د تغذیې کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر په سترګو کېږي او همدارنګه که چیرې راشو نورو ناروغیو ته لکه ذهني روغتیا چې د جګړې او د بېوزلۍ او کلتوري محدودیتونو له امله هم د ښځو ذهني روغتیا په خطر کې ده چې په دې اخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایطو خرابوالی هم د دې لامل کېږي چې د دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي او همدارنګه په غیب سیوا بله چې دا هغه هم نابرابري ده د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون دا هم د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې زیاتوي چې دا مثلا په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې آمده ښځې د خپلو جنسي او تولیدي حقونو په اړه لږ معلومات ولري د واکسینو نشتوالی هم یوه ستونزه یادولی شو چې د ماشومانو د واکسینو اولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کېږي او چې دا د دې لامل کېږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکو صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې دا شتون نه لري همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې څو لسیزو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو خو دا چې اوس مهال لا هم دا ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منې کېږي په دوی محدودیتونه زیات شوي موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو د ښځو حمایت ته اړتیا لرو لکه موږ ته معلمانو په کار دي که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټره به موږ ته یې کومه شي
په کابل کې د یو خوندزي استاد څنګه چې خپل کلی ته هم تګ راتګ کوي وي د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند پاره برخه کې په تیر بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده تر وهده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې خو اوس هغه هیڅ هم نشته له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره وړو
عامه پوهاوی وی اور سره به اورته د صحت بخش ډیر شان کومک کیدو زه خپلم شاید هم تقریبا دو دورې هم د سی او سو شو مثلا تا کو ټیکس او بورس دندانو یعنی خو خلاصه دا کمونگا تشناب تمزو باید لاسونه یو ځل صابون کو کمونگا هر څه کو باید ځکه چې میکروبونه ډېر شوي دي همدا اوس چې دی آفت تیر شوی دی آفت تر څومره وا خراب شوی دی څومره وا ګنی آلوده شوی دی بېحد زیات خلک مریض کېږي چې هر څه کلاس معلو یا مریض شو د دې خلک ته وګوري حیران پاتې کېږي یعنی په کلو کې ژوند کول ډېر سخت دی هر ځای چې ژوند د ښي هر څه سهولت ځان ته برابرولی شي لاسونه چې ونه مینځل شي په یعنی ضد عفونی شي غاښونه چې ونه مینځل شي تبن خوله بوی کوي یو څوک ستاسو څنګ کې ناستي هغه درنه زیات کېږي ماشوم دې چې پاک ونه ساتي ماشوم دې مریضېږي هر ورځ دوی شفاخانه جوړ ده خو کلینیک ته ځي هلته ورته مخته دواګانې ورکوي ماشومان یې راوړي مریض دی یو رقم بل رقم اما په هوا چې کېدو ډېر زیات خو اوس دا د کور چار طرف وی پاک و ځکه ورته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکې سلو خواه پاکې میکروبونه نه 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 اوس نشته هملته چې تشناب ته ځي هملته بیا دو دورې هم پخوي او اشپزي هم کوي یو رقم بل رقم داسې حالت د کلیوال دی فرشته جان یعنی خاص صحت په بخش کې پاملرنه ورته نه کېږي او نه بعضې پوهېږي یو وخت کې به ټریننګ ورته کېدو ټریننګ به ورکول کېدو چې دغسې کارونه وکړي په دې رقم ځان وساتي بعضې لوازم ورته ورکول کېدو یعنی یو محدود وخت پورې ورته به کار کول تر څو بیا هماغه کومک یو څه ورسره کېدو خو اوس مهال داسې یو څه نشته
بله اقتصادي ستونزې څومره د دې لامل کېږي چې کلیوالې ښځې مثلا صابون ته تاسو د غاښ کریم یاد کړل شامپو دو شیانو لاسرسی ونه لري اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کېږي
ټول چې هر خوا وڅېړي فرشته جان دا د اقتصادي مشکلات لخوا راځي که یو انسان د اقتصادي مشکلات یعنې حل یې یو څوک د ګټې وټې یو څه پیسې ورته راشي که نه چبان خپل صحت ته خپل کور ته خپل ژوند ته ښځې ډېر سلیقه لري که څه بې سواد هم اوسي که نه فرشته جان بیا هم په سلیقې برخه کې ښځې ډېر رول لري او ډېر پوهېږي هر څه چې دی د اقتصاد له وجه کېږي اقتصاد د ښو د ژوند په سلوک د ژوند په رفتار او د ژوند هر اړخیزه مشکلات حلولی شي یعنی صحت بخش د کور په برخه کې که کور چار اطراف ماحول د پاکې هم پیسې غواړي داسې نه ده چې ته باید مثلا جړو په کار لرې اوبه په کار لري چې اوبه ډېرې منظم څه یو څه په کار لري چې اوبه د پکې وساتل شي هغوی په خلاص بوشکو یا سلتر باندې اوبه اخلي بیا هغه هغه اوبو نه استفاده کوي خوري یعنی یو چانه د اوبو مشکلات لري که اوبه ډېرې کولی شي خپل کور هر څه منظم هر څه پاکي خو میاشتو کلونو پورې یو څه نه مینځل کېږي یو فرش یو څه نه مینځل کېږي یو کالي سم په مثلا هغه صحیح ډول نه مینځل کېږي یو کاشي که خلاص واچو بېرته هغه واغونده څه دې چې لمر یعنې میکروبونه وژني خو داسې نه ده چې ته یو او کالی او کاش که او تنا په سر واچوه هغه میکروبونه وژني صحیح ده او بل دا چې دا مثلا خپل ماشوم مینځي یا تشناب ته ځي یا یو ځای پاک کوي یو په همداسې اوبو باندې لاسونه مینځل زما په اند میکروبونه نه وژني یعنی اقتصاد ډېر رول لري یعنی چې وګوري اقتصاد د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري که اقتصاد د ښي هر څه کولی شي چې اقتصاد د ښه نه وي هېڅ هم نشي کولی
بله که راسو قضایي برخې ته کلیوالې ښځې اوس څومره کولی چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري آیا قضا ته مراجعه کولی شي
قضا ته مراجعه کولی شي اما داسې نشي کولی چې مثلا هغه د هغې حق ورکړل شي ورته ځکه دلته داسې قضا نشته جمهوریت قضا نه ده امارت قضا ده امارت ښځې نه مني د ښځو خبرې نه مني دې برخه کې ډېر مشکلات لري که هر څه وایي زه یعنی ډېر دقیق معلومات هم د قضا نه لرم خو کوم کیسونه چې زه یعنی اورم سوشل میډیا کې یعنی ډېر نه راوړل کېږي ډېر نه کېږي مشکلات مثلا بعضې ښځې چې د کلیوال ښځې د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلی یا تجرګه نشي کولی بس په ځان تېروي هغه وهل هغه ټکول هغه ظلمونه ټول په ځان تېروي خو د دې د خاطر چې وایي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی د دې مشکلات له وجې هغه ښځې چې مثلا پوهېږي لږ څه تحصیل کړی وي نو مثلا د بعض سوشل میډیا کې ډېر فعاله وي ونډه ولري که څه مشکلات ورته راشي هغوی کولی شي قضا ته لاړ شي که هر څه وګورو حق ورته نه ورکول کېږي خو یو څه زحمت ځان ته وباسي خو کلیوالو ښځو کې دا خبره نشته فرشته جان چې هغوی لاړ شي قضا ته لاړ شي یا هم جرګه وکړي یا خو یو څه ورځې ځي خپل پلار کره کېنېږي بیا په خپل منځونو کې جوړېږي او دغسې مشکلات دی نور داسې قضا ته تګ او چې لاړم شي ورته ونډه نه ورکول کېږي هغه څه چې هغه غواړي هغه ورته نه ورکول کېږي
بله په داسې یو وضعیت کې چې د طالبانو حکومت هم د ښځو غږ داوري په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي. دوی داسې ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي. داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالې ښځې څه وکړي؟
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي، ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد، یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی دی، دا آزادي په چوکاټ کې خدا حق هم ورته ورکړی شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکی اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي. ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغواړي، هغه خپل حق نه دفاع وکړي. نور څوک نشي کولی چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي، ځکه هغه پوهیږي چې یو ښځه غږ پورته کړي نو ټول ښځو غږ دی. خو افغانستان کې داسې یو څه نشته، ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې یو څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکی اوسي. او دې مهال کې فرشته جانې خو هېڅ امکان نه لري. اول مونږ اول زه خپل حق نشم غوښتلی، ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې اوزګار ناست یم، مثلا وظیفه اجازه نه ده، خارج ته تګ امکان نه لري، او دلته چې څومره لاس او پښې ووهي هماغومره ځان ته، یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي. ځکه یو غږ وکړي دوه درېیم غږ کې دی ځای په ځای کې یا تاسو مړی دی هم نشي پیدا کولی په میاشتو. او دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي. ځکه زه خپله یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه تا ما ته موبایل کې اخترونه ورکول کېدو، تر نن ساعته پورې چې یعنی ما پرون همدا تصمیم نیولی و چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم، ځکه ډېر فشار لاندې یم. ځکه ما وظیفه کولو د کور حالت او د ژوند حالت خراب دی. پلار جان مې الله دې وبخښي هغه وفات شوی دی، او زه مثلا د کور مشره یم، ورونه مې وړې دي ټول، هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم، هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم. خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نشي کولی. حق غوښتونکی چې زه حق وغواړي بیا تهدید کېږي، نو دغسې حالت دی. په دې حالت کې زه راته خپله چې یعنی زه پوهېږم چې زه باید کوم کار وکړم، کوم لاره باید ونیسم، زه خاموش یم، نشم کولی، ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی.
د تاسو به اوسني نظام ته ویل څه وي چې پرېږدي که هغه کلیوالې ښځې دي که په ښارو کې اوسېږي چې خپل حق حقوقو ته ورسېږي؟
خو دا غوښتنه دا ده چې حداقل ورته د کار زمینه برابر کړي. ځکه که د یو کلیوال مثلا ښځه میړه کار وکړي او شي کولی چې خپل کور ته نفقه راوړي، هېڅکله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بېخېږي. مثلا یو ښځه یو وظیفه وکړي خپل خاوند سره اوږه ورکړي، زما پن هېڅکله داسې مشکلات سره نه مخېږي. کوشش وکړي ورته د کار زمینه برابر کړي. هماغه د اسلامي امارت په حجاب کې زما پن ورته یو حجاب انتخاب کړي، که هر حجاب کې زما پن ما ته وایي چې شل دانې صادر په سر واچ او لاړ شه کینه درس وایي، زما قبوله ده. په ډېر حجاب لاړ شه وظیفه وکړه، زما قبوله ده. همداسې د ټولو دا څه ده چې ورسره مني هر رقم حجاب وي، هر رقم سي ورسره مني، خو د کار زمینه د تحصیل زمینه ورته برابر کړي. ځکه موږ ډېر شاته لاړو، بے حد ډېر زیات شاته لاړو، تقریبا سلو کالم مونږ شاته لاړو. ورته یو څه برابر کې هغه پروګرامونه، مثلا عامه پوهاوی وي، کومکونه یې چې ورسره مثلا وظیفه نه شي کولی یو څه کومک، ځکه مونږ پوهېږو ډېر پیسې کومک کېږي. همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي خو تر اوسه خلکو ته نه دي رسېدلي. تو شوي دوی د ژوند هغه تکلاره، یعنی هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې وو یو څه حل کېدو.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
پښونځي کې دا ول سین سنولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خالات، ټول شي دی.
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې تورات فورات د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسی ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسي ساعت خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننۍ درس کې راته دا وښي چې اټوم له څو برخو جوړ دی. بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو. اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشلو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنۍ ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونیک قشرونه دي. هسته یې چې ده په مرکز کې ځای لري او الکترونیک قشرونه یې هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه په سرنګه چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه یې هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکښې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروتون او بل نیوټرون. الکترونیک قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې کار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمېر ته اټومي نمبر هم وایي. یعنې د پروتون چې دي په مساوي کې د زیف سره، یعنې پروتون شمېر د اټومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عنصرو د رورني جدول ترتیب کړی دی. نیوترون وایي د اتوم خونسا ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره د په 1932 میلادي کال کې د چارلویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اټوم منفي چارج لرونکي ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې دی هغه بیا په 1999 میلادي کال کې د تانسون لخوا څخه کشف شوی دی. لکه څرنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړ، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې یې پروتون او نیوټرون کرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اټوم ساختمان وایي چې د اټوم د ساختمان په اړه مختلفو علماو مختلف نظریې وړاندې کړي دي چې د هغه له ډلې څخه کانیاتا او دیموکرایت نظریه دا وه چې اټوم په باره کې 2500 کاله مخکې کانیاتا او دیموکرایت داسې فکر کاوه چې وایي په طبیعت کې ټول موجوده مواد وایي کوچنی ساختمانی واحدونو څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولای شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه بیا دا وه، هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کېدای چې پیدا شي او نشي کېدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د 9000 څخه جوړ شوی دی. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي. د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوي دي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي. د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کترو او بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمېر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یوځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وایي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي، یعنې په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بول تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مینه سویو کې به له دې چې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکړي وای ګرځي او دا دوه اصلې د لوته چې یو اصل دا چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته وندازې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. الکترون کوچنی ذره دا نشي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي، نو د لاسه په تاند باندې فیزیک 8 سکند کې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. دا مثلا کې به تاسو ته وای هغه الکترون چې د هستې په څخه په سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازې انرژي لري، د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي. هستې ته به نږدې هغه الکترونون چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډېر زیات وي.
د خون کې په درس کې مو واوریدل چې د اټوم په اړه بیلابیل ساینس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالټون نظریه دا وه چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اتومونه سره ورته دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
د خبرونې په دې برخه کې د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولي چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي، مخلوط پیژنو مخلوط څه شی دی؟ د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلې کیفي نسبت داسې چې د هغوی ترمنځ بشپړ کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنې مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میا او بیچو او اوبو الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن. متجانس مخلوط چې دي هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یوه فاس کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې، اوبو، الکولو او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنې سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت د سیسټم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بیلابیل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایي چې فاز او کمپنن څه شی دي. فاز د سیسټم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیسټم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوې وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکې وي. کمپنن د سیسټم جوړوونکي اجزاوې د کمپنن په نامه سره یادېږي. متجانس سیسټم محلولونه د دوو یا څو مادو متجانس سیسټم دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوو نسبت تر یوې ټاکلې حد پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه منحله ماده یعنې سلوز او حل کوونکې یعنې سلوینټ څخه جوړ شوي دي چې سلور پلس سلوینټ مساوي کیږي سلوشن یا محلول سره. خپله محلولونه وایي یا سلوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیسټمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنې منحله موادو او محلول څخه جوړ شوي دي. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوینټ، جمع حل کوونکې ماده محلول یا سلوټ مساوي کیږي په محلول یا سلوشن سره. لکه د مالګې چې یو حل کېدونکې ماده او په یو حل کوونکې ماده ده چې د دې له دواړو سره د اوبو مالګې محلول جوړیږي. د محلول اجزاوې وایي چې محلول د خالصو کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بېلابېلو غلظتونو څخه جوړ شوی وي. باید د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي. لکه د بورې او اوبو په یو ساده محلول کې د یوې مادې ذرې په بله ماده کې په متجانس ډول مخلوط کیږي. په محلول کې حل کوونکي محیط ته محلول او حل شوې مادې ته حل کېدونکې یا منحله ماده یې په نامه سره یادیږي. لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شي ده او حل کوونکې ماده څه شي ده. حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکي کې حل او په کوچنۍ ذرو مالیکولونو اټومونه او ایونونه یعنې ټوټه کیږي. او حل کوونکې ماده یا سلوینټ چې ده د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې مادې د حل کېدو وړتیا لري او په کوچنۍ برخو کې ټوټه کېدای شي. په دې ډول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته په دې جدول کې ښودل شوی دی چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه دی. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شي. په حل کوونکي کې د حل کېدونکي مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي: مولالټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظت او مولي برخې څخه عبارت دي. مولار یا مولارټی چې دا په 100 ملي لیټر محلول کې د منحنه مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ام په واسطه شوتل کیږي. یعنی سی ام مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر لیټر واحد، یعنی مول پر لیټر مدې کیږي په مولارټی سره. یو مثال په ډول، یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري مولارټی یې پیدا کړی، نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې موږ حساب کړو چې 20 ګرام پر مول ده، او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکول شوې ده، او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو کوچ مشته د هغه راپل شوی قیمت لاسته راکې چې 0.5 مول پر لیټر سره مساوي دي. نو نارمل یا نارمل یا نارمل ټینګل ذاتي چې 5000 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد ماده کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول عبارت دي سی ان مساوي کې جی کیو من پی جی آر پر وی، یعنی لیټر سره واحد دي. مثال یو وایي لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نارمل غلظت محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 1500 ملي لیټر کې 0.9 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري، نو ول د دې کتله معلومه چې د فاسفوریک اسید کتله 0.9 ګرام پر مول ده، راکول شوی کتله 0.9 ګرام ګرام، همدارنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر چې 0.5 کې شي. فرد فورمول دا وځه کول څه خو ورسته مشته دوولش نارمالټی ته تل لاس تر راځي. مولل یا مولالټی غلظت وایي چې په 1000 ګرام محلول کې د منحنه مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سیم مساوي کې ان مول پر ان سپر کیلوګرام سره. په مثال په ډول کچې په یو نه وی ګرام ګلوکوز چې شپته شپه 100 ګرام وبو کې حل شي د محلول مولالټي حساب کړی، نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې سی په اچ 12 او شپه چې د ټیم کتله لا سره یو سلو 80 ګرام پر مول کې چې راکول شي 9 ګرام مول دی، همدارنګ دبل کتله چې د هغه کیلوګرام ته راو چې 0.5 کیلوګرام کې په فورمول کې وځي ته ورسته د دې چې ما 0.83 مولالټي لاس تر راځي. ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کېدونکي مادې د ګرامونو شمېر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ایم سره کې چې ایم ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره. مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرټ کې دی، نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت را کړې دي، او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کاغذ په 50 ګرام پر مول ده، همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کوو، د دې لپاره د کتله څو نه کتله لري هغه پیدا کول څه خو له 12 ګرام کتله لاسه فورمول کې وځي کې ته ورسره 0.1212 چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرونکي دي. د پیسه دي غلظت وایي د محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دي. نظر د مواد فزیکی حالت درې ډول سلنه وجود لري: یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ، کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر ولیوم، حجم پر حجم سلنه یعنی ولیوم پر ولیوم دي. یعنی مثال کې چیرې په 100 ملي لیټر اوبو کې 100 ګرام د خورو مالګه حاصل نه دومان کې 40% محلول جوړیږي، چې د حجم فیصدي غلظت په 100 ملي لیټر کې د مایع مقدار منحنه مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فورمول عبارت دي 100 په دالشي وچ سم حجم پر د محلول حجم باندې. دقت کوي فیصدي غلظت په دالشي مادې د ګرامونو شمیر چې په 100 ګرام محلول کې وجود ولري چې فورمول عبارت دي نه د دالشي مادې کتله 100 د محلول په کتله باندې د مشر کتلې وزنی فیصدي لاس راځي. مولي برخه یا مول فراکشن غلظت چې د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم پر ټول اجزا د مولونو پر مجموعې څخه عبارت دي. یعنی ان مساوي کیږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان تر ان ان باندې مشه د مولي برخه غلظت راښکاره کوي. د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګې 0.5 ګرام پلس مول 0.8 ګرام اوبو کې حل شي د پزکشې محلول د مالګې او اوبو مولي برخه پیدا کوي. په ان یو کې چې موږ د دې مولي برخه پیدا کوو 0.8 نه دوا، او همدارنګ انډوی کې چې مولي برخه پیدا کو 2.3 ده. نو کله چې موږ د ان یو انډوی کې متن سره جمع کو یو راوځي، نو د مالګې او د اوبو مولي برخه عبارت ده یو څخه.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې ښوونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په ولنډ تعریف کې درته وویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فرمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي درنوز د کوونکو د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د 12 صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واوري عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ دو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې د هغه د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په 12مه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي پوه لازاویا په 1940 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شاتو، اوربوشو، تخمر پواسطه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي موادو څخه د حاصل شویو رنګونو په واسطه د ټوکرانو د رنګونو سره آشنایي درلوده. بهشیلی په 1980 میلادي کال کې د نباتي او حیواني موادو څخه جلا شوي تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګ د شخمو او ټولې څخه حاصل شوی شخمی تیزاب و سیرل چې شینی دی پایلې ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد چې دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخستلی توپیر لري. همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه ویب پر رزولوس 1400 میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي قوې یا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو آلمانی پو ویلر په 1923 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی دا سره را په دې توګه د حیاتي قوې مفکوره رد شوله چې په دې معادله کې ښودل شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1980 میلادي کال کې د 1200 پښویر عضوي مرکبونه او په 1980 میلادي کال کې د 6 میلیونه څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمېر 5 میلیونه ته رسېدلی دی، یعنې شمېر یې ډېرښت کړی دی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د دلمل رنګونو، عطرونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروټینونو، قندونو، شخمونو، الکول، چاودیدونکي موادو، شنایلور، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له ځلې څخه شمېرل کېږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړه، سنتیز او تعاملات څېړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې دي هغه یې په اړه دي، لکه کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیه څخه جوړیږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. دوی ته ولې هایدروکاربونونه ویل کیږي؟ ځکه چې دوی د کاربن او هایدروجن څخه هم جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی کیمیاوي اړیکه څه شی ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پېژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، لومړی د کاربن الکترونی جوړښت او د هغه انرژي کیسه بیا لپاره معلومات ترلاسه کړئ. غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور مثبت او منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په 50 میلیون عضوي مرکبونو د کاربن اټومونو ته سي مثبت څلور دایون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي شوي چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې دی د تحریک یعنې په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دی د یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکترونی جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه پوزیو مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل چې دي هم په دغه په لړ کې پوزیو مرکبونو کې د کاربن ولانس وایي چې پوزیو مرکبونو کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمېر چې اتوم یې جوړولی شي د ولانس په نامه سره یادیږي. همدارنګه کاربن څلور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټیت حالت ته پر کولو لپاره د کاربن اټوم باید خپل څلور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي. نو د کاربن ولانسي دي هغه څلور دي. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه ده چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شتولو یا هم د شریکولو په اثر په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم څلور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره همدارنګه په عمومي ډول سره د کاربن اټوم کولای سي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې باید مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکول ویس ته وایي پیژنو. په مرکب کې د شامل عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادیږي. په مرکب کې د شامل عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي که د یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي د نوموړي مرکب په یوه برخه کې د هغه عنصر اندازه په نښه کوي او په لاسته راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي. د اړوند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي چې د فیصدي د ترکیب نامه یادیږي چې فارموله عبارت دی له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي چې له د اټومو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څخه د په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فارمول یا امپیریکل فارمول څه چې توای ساده فارمول د هغه فارمول څخه عبارت دی چې د مرکب کې د شامل عناصرو ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فارمول څه شي؟ مالیکولي فارمول په تعداد د هغه صحیح فارمول څخه عبارت دی د مرکب په یو مالیکول دلالت کوي. د مالیکولي فارمول په نامه یادیږي. په مالیکولي فارمول کې لاندې ټکي ډېر مهم دي. د مرکب د شامل عناصر پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فارمول باید معلوم وي او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فارمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادله یا کیمیکل اکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي تعامل په جریان کې د موادو د لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بلې عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمي او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دی چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو او انرژي په اثر منځته راځي چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل اکویشن څخه دی.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو په همدې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټوم ولولي او دا چې کوانټوم نمبر څه ته وایي. د یو لسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اته نیمو بجو تر نهو بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
لدرانوز د کونکو زموخي لدا د چې د نن ورځې درس څخه په استفادي په کتاب کې راغلي پښتني او تمرینونه حل کړي او د پښتنو د لاخز او بيدو لپاره د استاد لخوا تشریح وي درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننې درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.